برنامه بعدی. اجمل آن میزبان شماست. اجمل بار دیگه خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیات مننه سید سمی عباس. تاسو او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دوستان او په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابل ریپورټونه لرو. پایلا خبرونه کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ونډه ستایلې ده. او د راپورونو له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان منلی چې د ترکیې له خاورې څخه په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د امریکا د پوځ هوایي حملو ته به اجازه ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کېږي د منځنۍ اسیا د بېلابېلو هیوادونو اتباع پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه کسان وژون کې حمله و چې نږدې شل کسان چې هم د تن ملکي وګړي وو ووشل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د په نصر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده. په دې اړه نور تفصیل وروسته په خپرونه کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې ده. په کابل کې د ناټو ویان براین ټرایبس ازادي راډیو ته وویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان د وسلوال پوځ له لوی درسي جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې خبرې کړې. ټرایبس وایي جنرال کیمبل جنرال راحیل ته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان د مرستې له کبله مننه وویله. دوی همداراز پر ځینو مهمو امنیتي مسایلو چې پر افغانستان او پاکستان اغېز لري خبرې وکړي. د ناټو عمومي قمندان په داسې حال کې چې له پاکستاني چارواکو سره کتنه کوي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو ځل بیا یو لړ ستونزې پیدا شوي. رپورټونه وایي چې پاکستاني پوځیانو د کونړ او ننګرهار په سیمو کې بیا هم د توپونو ډزې کړې او افغان حکومت د اعتراض په دود پرون په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی و. وسلوالو طالبانو پرون یو ځل بیا د بدخشان ولایت پر اردوج ولسوالۍ حمله وکړه او د رپورټونو له مخې پرون د شپې تر ناوخته پورې جګړه روانه وه. د بدخشان مرسیال والي وایي وروسته له دې چې طالبانو پرون سهار حمله کې ماتې وخوړه تیر ماښام یې د سرحدي پولیسو پر پوستو یو ځل بیا برید وکړ. ګل محمد بایدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات روښانه کړل او ویې ویل طالبانو پرون سهار هم په اردو جولسوالۍ کې د سرحدي او محلي پولیسو پر پوستو برید کړی و چې د مرسیال والي په وینا څلور کسان ووژل شول او درې نور یې ټپیان شول. په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ګڼ شمیر افغانانو د خپل هیواد د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا ولمانځله. افغان کرکټ ټیم د پنجشنبې په ورځ په یوې شل اوریزه سیالۍ کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه او وتوانید چې په روان کال کې د کرکټ په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې ځان ته ځای پیدا کړي. په کابل، پکتیا، خوست، ننګرهار او نورو ولایتونو کې تېر ماښام خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او په خوشحالۍ د دې بریا هرکلی وکړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان منلی چې د ترکیې له خاورې څخه په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د امریکا د پوځ هوایي بریدونو ته اجازه ورکوي. د امریکا دفاعي چارواکي وایي د ترکیې او سوریې په ګډه پوله کې د ترکیې په خاوره کې د داعش ډلې په پرونۍ حمله کې د یوه ترکی سرتیري له وژل کېدو وروسته د اردوغان او بارک اوباما ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه موافقه وشوه. د پنټاګون چارواکي وایي د شوې موافقې له مخې د امریکا جنګي او بې پیلوټ الوتکو ته اجازه ورکول کېږي چې د داعش ډلې پر ضد د ترکیې د انجرلیک له پوځي اډې څخه کار واخلي. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو پرون ویل چې حکومت به د عمل اعظم د ټینګښت په مقصد د وروستیو پیښو په دوام لازم اقدامات وکړي. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازې ورکولو په معنا وي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنګټن به پر تهران له هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس به د ایران اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب ونه لري. سپینې ماڼۍ هلې ځلې چټکې کړي څو په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو ګوند غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. دا د موافقې له مخې ایران منل چې خپل اټومي پروګرام به په اوږدمهال کې محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هیواد د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول لرې کیږي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتولو لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده. خو کارټر زیاته کړه چې دا مرستې به له وروستیو ماتو وروسته په عراقي امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو له شرط سره تړلې وي. د عراق پوځي ځواکونو په تیر یو کال کې د موصل، تکریت او رمادي په څیر پراخې ساحې اسلامي دولت دا ور پرې ښودي. کارتر بغداد ته د لومړني ناڅاپي سفر پر مهال له پوځي روزونکو سره په کتنه کې وویل عراق باید خپل وړ او ژمن امنیتي ځواک ولري چې ساحې ونیسي او وی ساتي. عراقي ځواکونو چې ځینې د متحده ایالاتو لخوا روزل شوي د انبار ولایت د مرکز رمادي په شاوخوا کې چې په تېره مې میاشت کې داعش وسلوالو ونیوو خپل سنګرونه پیاوړي کړي. د امریکا د دفاع وزیر په روانه اونۍ کې له سعودي عربستان، اردن او اسرائیلو لیدنه وکړه څو له شپږو لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې په اړه د واشنګټن متحدانو ته ډاډ ورکړي. او د بخښنې نړیوال سازمان په عراق په ایران کې د اعدامونو په شمیر کې د بې سعر زیاتوالي غندنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی پرون ویل ګمان کېږي چې شپږ سوه څلور نوي کسان به د جنورۍ له لومړۍ نیټې د جولای تر پنځلسمې نیټې پورې په ایران کې اعدام شوي. دا د هغه شمیرو په پرتله چې ایراني چارواکو په رسمي ډول تایید کړي درې ځلې زیاتې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د معتبرو اسنادو له مخې د ایران حکومت تیر کال لږ تر لږه اووه سوه درې څلوېښت کسان اعدام کړي. د بشري حقونو ډلې وایي چې په ایران کې د خلکو د محاکمې بهیر ډېرې ستونزې لري ځکه تورنو کسانو ته اکثرا د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ورکول کېږي او د استناف، بخښنې او د سزا د تخفیف په مراحلو کې خورا زیاتې نیمګړتیاوې شته. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمګ وی پانه کیم کتلی شي ازادي راډیو ډاٹ کام مودا وی پانه پاته ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت ته تللی و او هلته یې دا خبرې کړي چې په اړه به یې رپورټ ولرو. د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړه وایي چې باید دا خبرې اوربند ته زمینه برابره کړي. له دې به ما هم خبر کړو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلې لومړنۍ غونډه کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څیړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پرېکړه کړې ده. په یو بل رپورټ کې به دا واورئ چې د کابل اکثره ښاریانو د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا ستایلې او په جشنونو یې هرکلی کړی. د بدخشان د یو شمېر استازو له هغو انتقادونو مو هم خبره وو چې وایي حکومت د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره سیاسي اراده نه لري. د هرات ولایت مابس ته به هم لاړ شو او هلته به وګورو چې په بېلابېلو جرمونو تورن درې زره بندیان په څه ډول وضعیت کې شول کوي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازې ورکولو په معنا دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې له خونړۍ حملې وروسته پرون وویل چې په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې د سیمې ستونزه ده او په دې توګه یې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ولسمشر غني څرګندونې تایید کړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هایسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
The countries of the region from which many of these fighters come and the countries of the region to which many of
د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزنه بلکې یو سیمه ایز پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیادونه وکړه چې له سیمه ایزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کېږي د منځنۍ آسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکې حمله وه چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي یې ووژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله او هغه یې وحشیانه او بشریت ته له درناوي لرې کار وباله. یوناما په یو خبر پاڼه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. ښکاري چې ښاغلی هیسم د دې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ او د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره د شمال د ستراتیژیک ولایت ته تللی و. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري کې یاده کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د ده دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان د خلاصون لارې علي شورا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړه. وایي چې باید دا خبرې وربند ته زمینه برابره کړي. د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه د دې شورا لسګونې غړي چې د پنجشنبې په ورځ کابل کې راټول شوي وایي افغان حکومت باید دا شرایط وړاندې نه کړي چې د سولې د خبرو مخنیوی وکړي. یوسف خان صدرانی په اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د غبرګونونو په دوام د افغانستان د خلاصون د لارې عالي شورا د دې پرمختګ هرکلی وکړ او وایي دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ وي. د دې شورا لسګونو غړو چې د پنجشنبې په ورځ د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه په مرکز کابل کې راټول شوي وو د سولې په بهیر ټینګار وکړ او ویل دواړه لوري باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي. د افغانستان د جوړښت لپاره د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر آغا وایي باید د سولې د دویم دور خبرې داسې وي چې پکې اوربند
دوربندی په صورت کې مذاکرات تاسو مذاکرات وسې چې په هغه باندې یو مثبته نتیجه مراتب سي نو دا ټول په ملت پورې اړه لري. ملت تضمینونه چې دي په منځ کې راولای سي هغه ملت کولای سي. افغانستان د باندې یو څوک هغه په یو طرف بل طرف ملامتیا نشي ویلی. د افغانستان د باندې یو څوک اعتماد نشي راوستای. افغانستان د باندې یو څوک تضمین نشي کولای.
نوموړی وایي اوربند کولای شي اعتماد ته زمینه برابره کړي او دا هغه څه دي چې د افغان ولس غوښتنه ده. د افغانستان د خلاصون لپاره د حل لارې شورا چې مشري یو شمېر پخواني طالبان کوي داسې مهال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی او د داشان نورو غونډو وړاندیزونه کوي چې افغان حکومت دا مهال دویم پړاو خبرو ته چمتووالی نیسي. د سولې د لومړي دور په خبرو کې چې د روژې په میاشت کې ترسره شوې دواړه لوري په دې سلا شول چې په دویم دور کې به د خپلو غوښتنو وروستۍ لیست یو بل ته سپاري. په داسې حال کې چې د دویمې غونډې نیټه او ځای لا معلوم نه دی پخواني یو شمېر چارواکي وایي چې باید افغان حکومت په ځینو شرایطو خپل دریز نرم کړي. د افغانستان د اسلامي اقتدار ګوند مشر او ایرانی قمندان احمد شاه احمدزی د سولې په تړاو جوړ شوې دې غونډې ته وویل چې د مخالفینو ځینې معقولې غوښتنې باید ومنل شي.
سوله هر څوک په خوله باندې نارې وهي، سوله موږ تاسو ته امریکایي غربایي چینایي بل څوک نه شي راوستلی. دا د افغانانو کار دی چې اول موږ تاسو په خپل منځ کې سره یو تفاهم وکړو. د افغانستان مسله دا د چا شخصي مسله نه دی، که چېرته شرعي مطالبات وو هغه دې ومنل شي. معقول حل دې د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سره جرګې ته ناست د افغان لوري پلاوي ویلي چې د امنیت د ټینګښت په شرط د اساسي قانون د لومړی او دویم فصل پرته دوی د وسلوالو مخالفینو سره په نورو موضوعاتو هر ډول خبرو ته چمتو دي. له دې سره یو شمېر نور دیني عالمان او د چارو څېړونکي وایي دواړو لورو ته یو ښه فرصت په لاس ورغلی او باید له دې فرصت څخه سمه استفاده وشي. دوی وایي د سولې صادقانه خبرې د افغانانو د اوږده عمر ارمان پوره کولی شي چې زیات شمېر افغانان ورته سرلوسه خوشبینه دي.
دا انتخابات اصلاحاتو کمیسیون په خپلې لومړۍ غونډه کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې. صفي الله سنگزی په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی چې اوري.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لومړی کمیټه د انتخاباتو د قوانینو مقررو او دندو د څېړنې او تعدیل او دویمه کمیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او اصلاحیتونو جوړښت او ظرفیتونو په اړه کار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وایي هڅه کوي څو تر دریو میاشتو پورې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو په اړه د خپلو پریکړو او وړاندیزونو ټول کاري رپورټونه افغان حکومت ته وسپاري. ښاغلی توحیدی په داسې حال کې دا ژمنه ورکوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې د حکومتي مشرانو پورې د تړلي او نږدې کسانو د حضور اندېښنه مطرح کیږي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال ښاغلی توحیدی دا اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د یاد کمیسیون ټول غړي په بېطرفانه ډول کار کوي او هر ډول پلویتوب د منلو وړ نه دی.
مردم بدانند که
خلک باید پوه شي چې د کار په جریان کې د دغه کمیسیون غړي له هیڅ طرف اغېزمن کیږي نه، او که داسې هڅه هم وشي د خلکو له سترګو به پټه نه شي. د دغه کمیسیون د کار په اړه درې میاشتې ډېر کم وخت دی. لږ تر لږه باید شپږ تر دولسو میاشتو پورې اړتیا ده څو په دواړو انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات راوستل شي. د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو راوستل وخت غواړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال هم درزوی چې هڅه کوي څو په انتخاباتي کمیسیونونو کې د نفوذ مخه ونیول شي او غړي به بدل شي. له سختو نیوکو وروسته تېره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی څوارلس کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړیو په توګه وټاکل چې له ډلې شاه سلطان عاکفي د رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه وپېژندل شول. له دې سره سره د انتخاباتي سیستم تعدیل چې له امله یې سیاسي ګوندونو ته رول ورکول کېږي، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د ټاکلو لپاره د معیارونو په پام کې نیول او د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې میکانیزم هغه څه دي چې کارپوهان او د انتخاباتو څارونکي دغه نوي جوړ شوي کمیسیون ته وړاندې کوي. د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار د بنسټ رئیس زکریا بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسو مشکل په قوانینو کې نه دی، د قوانینو په تطبیق کې دی. یعنی دا کمیسیون باید په دې باندې ډېر کار وکړي چې څنګه موږ کولی شو دا زمینه برابره کړو چې قوانین په صحیح ډول باندې تطبیق شي. ځینې موارد د انتخاباتو په قانون کې وجود لري او ځینې مسایل د شکایتو د تشکیل او صلاحیت په قانون کې وجود لري چې هغه تعدیل ته اړتیا لري، او زه فکر کوم دوی ژر کولی شي که چیرې مشوره وکړي د زیربتو نهادو سره دوی کولی شي ژر تر ژره خپل پیشنهادات وړاندې.
ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته درې میاشتې وخت ورکړی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه او پریکړې وړاندې کړي. هغه څه چې د یاد کمیسیون غړي یې ممکن نه بولي او وایي چې په دې موده کې به آن په ولایتونو کې هم تیرې درغلۍ ونه څېړل شي. له بلې خوا کارپوهان ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ژر تر ژره زمینه برابره شي او د دغه کمیسیون غړي د انتخاباتي نظام په اصلاح کې بېطرفه عمل وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د هرات ولایت په زندان کې په بیلابیلو جرمونو تورن نږدې درې زره بندیان شته چې په هغوی کې شپږ تنه بهرني اتباع هم شامل دي. د هرات د مابسونو او توقیف ځایونو د عمومي مدیریت چارواکي وایي چې د دې شپږو بهرنیو بندیانو له ډلې پنځه تنه ایرانیان دي چې ډېر یې د جاسوسۍ په تور نیول شوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه دا مفصل رپورټ چمتو کړی.
د هرات د زندان یو ساتونکی د دغه محبس اوسپنیزه دروازه خلاصوي او پر دوو ایرانی بندیانو غږ کوي.
روح الله ایرانی، رامین ایرانی، بله، بفرمایید.
یو له دغه بندیانو نه روح الله پریمی ده. هغه وایي چې یولس کاله کېږي افغانستان ته راغلی. پریمی دا کوي چې خپل خسر یې په ایران کې وژلی او بیا افغانستان ته راوتښتېد. روح الله وایي د خپل یو افغان ملګري په همکارۍ په کابل کې افغاني تذکره واخیسته او وروسته بیا په سیلاب قلي اردو کې د سرتیري په توګه وګمارل شو او یو کال یې هلته وظیفه هم ترسره کړه.
از ایران 11 سال میشه، در سال 1383 مهاجر شدم.
یولس کاله کېږي له ایران نه افغانستان ته مهاجر شوی یم. وروسته تر هغه چې مې ولیدل نو ایران ته تللی نه شوم. ومې غوښتل یو افغاني ته به شم. تذکره مې واخیسته، بیا ملي اردو ته لاړم. ولې د دې لپاره چې ایرانی وم وپېژندل شوم. نو ایران ته د جاسوسۍ په تور په 14 کلونو بند محکوم شوم. په سیلاب قلي اردو کې مې روزنه هم لیدلې ده.
مرکز تعلیمي آموزشي آموزش دیدم.
روح الله وایي په سیلاب قلي اردو کې تر یو کال دندې وروسته هرات ته راغی او غوښتل یې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته لاړ شي، خو په اسلام قلعه کې د سرحدي پولیسو مسؤلینو ونیوه او ملي امنیت ته وسپاره. دغه ایراني ته به ټینګار کوو. په هغه صورت کې چې له ایران څخه نه و تښتېدلی نو د ایران دولت به نیولی و. دا لا ښکاره نه ده چې د عسکري د وظیفې د یو کال په تېرېدو سره یې څنګه دغه خطر پر ځان ومنه. هغه چې اوس مهال د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو د پرېکړې له مخې په 14 کلونو بند محکوم شوی وایي چې افغان قاضیانو یې په حق کې جفا کړې ده. دلته په خواشینۍ سره چې قاضیانو او څارنوالانو د تعصب له مخې موږ ته وکتل او ویې ویل چې ته ایرانی راغلی او زموږ له ملي اردو سره یو ځای شوی، د ایران دولت افغانیان اعداموي، موږ هم باید تاسو سره دا چلند وکړو. نو د همدې تعصب له مخې اول خو څارنوالانو د اعدام غوښتنه وکړه، بیا یې 14 کاله بند وټاکه. زه خو قدرت نه لرم، کنه نو دغه قاضي او څارنوال مې محکمه کول. میلاد د ایران بل تبا دی چې له پاسپورټ پرته د نیمروز د سرحد له لارې افغانستان ته راغلی. د ایران دغه 13 کلن تبا له خپل دو افغان ملګرو سره له نیمروز نه هرات ته راغلی. میلاد په هرات ولایت کې د ملي امنیت د مقاماتو لخوا نیول شوی او عدلي او قضایي ادارو هغه د جاسوسي په تور محکوم کړی هم دی.
جرم شروع به جاسوسي رو
د جاسوسۍ تور یې په ما ولګاو. زه اتلس ځلې به اتلسو میاشتو کې محکمه شوم. ما خپله قاضیان او محکمه محکوم کړل. اخر یې وویل ته جاسوس یې، بېل اسنادو راغلی. زموږ اعتبار مه خرابوئ، موږ ته د وجدان عذاب مه راکوئ. زموږ د جاسوس نوم خوښ نه دی. باری وی د ایران د دولت لخوا بیلابیل فشارونو دې ته مجبور کړی تر څو افغانستان ته راشي. هغه وایي چې له څلورو میاشتو زیاته موده د هرات په هوټلونو کې په پټه تیره کړې او وروسته بیا د ملي امنیت کارکوونکو نیولی دی. جباري وایي چې مسیحي دی او افغان چارواکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولی دی.
من بدون مدرک سیم خارداره اومدم.
زه بېل سند له اغزن سیمه راواوښتم، غیر قانوني د دوغارون له لارې. له یو امنیتي مامور سره مې جارو بحث وکړ. ویې ویل اسلام ته سپکاوی دی. ما خپله شخص ته ښکنځلي کړي، نه دین ته. د دې لپاره چې مسیحي زه په همدې جرم دلته چولای یم.
منو به همین جرم انداختن اینجا.
د هرات د بندیخانې او توقیف ځایونو مدیر جنرال عبدالله عزیزی وایي اوس مهال شپږ تنه بهرني بندیان په دغه بند کې شپې سبا کوي چې 15 ایرانیان او یو یې پاکستانی دی. ښاغلی عزیزی وایي ایرانیان د جعلي اسنادو د لرلو او جاسوسۍ په تور په بند محکوم شوي دي.
در حال حاضر به تعداد 6 نفر
اوس مهال شپږ کسه بهرني اتباع د هرات په محبس کې شته چې یو یې پاکستانی او 15 ایرانیان دي. د ایرانیانو له جملې درې کسانو استیناف محکمه تېره کړې او دوی د جاسوسۍ په تور توقیف کې دي او یو کسی د جعلی تذکرې په جرم بندي ده.
4 نفر دیگه په جرم جاسوسی.
و موږ غوښتل چې په دې اړه په هرات کې د ایران د کنسولګرۍ نظر واخلو، خو په دې کار بریالي نه شو. په افغانستان کې پر ایرانی اتباعو د جاسوسۍ د تور لګول کومه نوې خبره نه ده. څو کاله مخکې هم د بادغیس په یوې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو یو ایرانی تبه نیولی و چې وروسته محکمه هم کړ. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د بدخشان ولایت یو شمیر استازي په حکومت انتقاد کوي او وایي چې په شمال او په تیره دغه ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي ته هیڅ ډول سیاسي اراده نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بدخشان د ځینو سیمو امنیت بیا خراب شوی او د لاجوردو کان پر سر د دوو سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ د نښتو رپورټونه هم ورکړل شوي. د دفاع وزارت بیا د خلکو اندېښنې بې ځایه بولي چې ممکن د بدخشان ځینې سیمې به د وسلوالو لاسته ورشي. دا وزارت ټینګار کوي چې د دې ولایت امنیت د امنیتي ارګانونو په کنټرول کې دی. یوسف خان زدران په دې موضوع یو رپورټ راستولی.
د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالیو کې د جنگونو ډیریدل او په دغه ولایت کې د لاجوردو کان پر سر د ځینو سیمه ییزو زورواکو ترمنځ شخړو پولیسي جرګه کې د بدخشان استازي اندېښمن کړي دي. دوی حکومت د بدخشان د امنیت په اړه په نه پاملرنې تورنوي. وایي چې وسلوال مخالفین په دې وروستیو کې د خپل کنټرول لاندې سیمو څخه نورو سیمو ته د ورتګ په حال کې دي. د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت په کمزورو کړنو انتقاد وکړ چې نه دی توانېدلی په دغه ولایت کې مېشت افغان ځواکونه تجهیز کړي.
زمینه گسترش و فعالیت های
د طالب جوړونی او فعالیتونو زمینه پراخه ده. که څه هم مخامخ جګړې نه دي، خو په هغو سیمو کې طالبانو پرمختګ کړی چې دوی پکې دي. نن شپې د راغستان په ولسوالۍ کې جنګ و او نورې ولسوالۍ هم ښه امنیت نه لري. یمګان عملا په محاصره کې ده. جرم ولسوالۍ تقریبا 70% د طالبانو په واک کې ده. په وردوج کې عملا لشکرکشي دي. په شمال او په تیره بیا په بدخشان کې امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي اراده نشته.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د هېواد په شمال او شمال ختیځ کې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو حملې ډېرې شوي او توانېدلې چې د کندوز او بدخشان ځینې سیمې تر خپلې ولکې لاندې وساتي. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا استازي د دغه ولایت د شهدا، جرم او وردوج ولسوالیو نوم اخلي چې د دوه ورځو رئیسې پکې وسلوالو طالبانو حملې ډېرې کړې دي. د دې شورا رئیس عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په سلګونو بهرني جنګیالي په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو پر وړاندې په جګړو بوخت دي.
طالبانو عملا څو ستراتیژیکي لارې چې ولسوالۍ یې له یو بل سره وصلوي قطع کړي دي. د یمګان او جرم او وردوج په ولسوالۍ کې طالبان دي. که په دوو نورو میاشتو کې بدخشان ته پاملرنه ونه شي، ممکن موږ ځینې سیمې له لاسه ورکړو او ملکي کسانو ته تلفات هم ډېر شي.
په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر فعالیتونو سربیره د کانونو په سر د ځایي زورواکو ترمنځ جنګونو هم خلک اندېښمن کړي دي. د راپورونو له مخې د بدخشان د کران او منجان په دوو ولسوالیو کې د لاجوردو د کان پر سر د دوه قمندانانو قدیر او ملک ترمنځ وروستیو شخړو څو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې بدخشان ته د اجرایه رئیس او یو شمېر امنیتي چارواکو په سفر کې د دغه ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکړل شو چې د بدخشانیانو په ستونزو به د ملي امنیت په شورا او د وزیرانو په غونډه کې بحث وکړي او د حل لارې به ورته ومومي. هم غوښتل چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره د کورنیو چارو وزارت له هڅو هم څه ولرو، خو د دغه وزارت له چارواکو سره د ډېرو اړیکو په نیولو بیا هم بریالي نه شو. په عین وخت کې د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري وایي چې د بدخشان امنیت د امنیتي بنسټونو په کاري وظیفو کې ځای لري او له یاده نه دی ایستل شوی.
د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست پام کې لري چې هلته عملیات وکړي او د بدخشان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره لاس په کار شي. دا د تشویش وړ خبره نه ده که د دغه ولایت کوم ځای نه امن وي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت په جریان کې دي او پام کې لري چې هلته تصفیوي او محاربوي عملیات وکړي.
له دې وړاندې په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازو ویلي چې د دغه ولایت نامنی له مخکې پلان شوي او د امنیتي ځواکونو نه تجهیز د دغه ولایت د ځینو سیمو د سقوط سبب شوی دی. افغان نظامي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې په اوسنیو شرایطو کې د دې اړتیا ده چې د داسې تورونو پر ځای خلک د ملي شورا غړي او حکومت په ګډه کار وکړي تر څو له یوه دریزه د دښمن د پلانونو په وړاندې اقدام وشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
پردیس له لوګر نه پراستولې سمس کې وای هر هغه پاک انسانان چې افغانستان ته د سولې دروستلو هڅه کوي او سولې راولي، موږ افغانانو ته به د واقعي اتلانو پولیس کې د تل لپاره یادوي او د دوی نمونه به د تاریخ په زرینو کرښو لیکل کیږي. فدا محمد له کندهار وایي ک چیرې بیا خپل سری وسلوال د قدرت په سر جګړه پیل کړي نو هیواد به د یو بل بحران سره مخ شي. د په غزنی کې هغه ورسی رپورټونه ته اشاره کوي چې چارواکي وایي دغلته ځینې خلک د خپل ځان د ساتلو لپاره بیرته وسلې اخلي. قاری هستی خان تندر د هلمند څخه پاراستولې سمس کې وایي افغان حکومت باید زر تر زره د پاکستان د توغندیو مخه ونیسي، کنه دا حکومت به خپل اعتبار له لاسه ورکړي. اوس هم د سیمې او نړۍ څخه رپورټونه راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازې ورکولو په معنا وي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي پروګرام په اړه له شپږو لویو قدرتونو سره شوې موافقه تصویب نه کړي، نو دا به ایران ته په څرګنده د یو لوی شین څراغ په معنا وي څو اټومي وسله جوړه کړي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعیې غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي، نو واشنګټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه پشاشی چې تهران او شپګلو یو قدرتونو په وینا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کاری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري.
The choice we face is between an agreement that will ensure.
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سوله ییز وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي. د سنا د استماعي غونډې په پیل کې جمهوري غوښتونکي سناتور باب کراکر له ایران سره د موافقې پر موادو سخت انتقاد وکړ، خو په ځواب کې کیری د هغه دفاع وکړه.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger.
حقیقت دا دی چې د ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبرې کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن، هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي. سپینې مڼې هلې ځلې چټکې کړي څو په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. د دې موافقې له مخې ایران منلې ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي، او په بدل کې به یې پر دې هېواد د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کیږي. اوباما د فشارونو په نتیجه کې ومنله چې دا موافقه به کانګرس ته د غور او تصویب لپاره استوي، خو ښاغلي اوباما د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې د دې موافقې د لاسلیک په ورځ ګواښ وکړ چې دای به د کانګرس د مخالفت هر راز پریکړه ویټو کړي.
دوستانو، اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان د مبارزې ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ونډه ستایلې. وسلوالو طالبانو پرون ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت پر اردوج ولسوالۍ حمله وکړه، او د ریپورټونو له مخې پرون د شپې تر ناوخته پورې جګړه روانه وه. په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ګڼ شمیر افغانان د خپل هیواد د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا پرون ماښام په خوښۍ ولمانځله. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان منلی چې د ترکیې د خاورې څخه په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د امریکا د پوځ هوایي حملو ته اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازې ورکولو په معنا وي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتولو لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده، خو په دې شرط چې د عراق په امنیتي ځواکونو کې اصلاحات راشي. او د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د اعدامونو په شمیر کې د بېسارې زیاتوالي غندنه کړې. ګمان کیږي چې د جنورۍ د میاشتې نه تر جولای 15 پورې به په دې هېواد کې 640 کسان اعدام شي. دوستانو، خبرونه په همدومره و. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام د ویبپاڼې پته ده. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ته رسو. یو کلی زرغه ګوله ډرامه وړاندې کیږي له یاده مباسي چې وروسته د کابل په سټوډیو کې زموږ همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندی بحث لري چې تاسو هم پکې ګډون کولی شئ.
یو کلی زر غاگونا. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورید چې د مسافر لبند آزاد کېدل د ګل محمد پر کورنۍ ډیر سخت تمامېږي. اوس راځئ واورو چې د ډرامې په دې برخه کې څه کېدونکي.
ګلالۍ کور خو له جوړېدو نه مخکې وران شو. خدایا بس شه ګلې، همایره خدای دې صبر درکړي، دعا ورته وکړي نور خو څه نه شو کوای.
اجرې په زړه مې اور بل دی، څه وکړم خدایا؟ نسیم زوی مې اسلام ته څه بد رسولی و.
خلق دوائی چو خدای مو دی ظالم نا ظلم آو ساتا نو پدی پونش وی چی تالکی والی وو آجا بس کاجری خوری بیا بازی در تکی سبکم
خالک خویراتا وو آیا
اولم دالک نسیم تلاله و چی اسلام وجنی
خا نسیم گفتل چی اسلام وجنی خدا اخبر پکی وجل شو
وخو اندو جار مشم تا صفاتی تر اغلی ایب که کسو تا لاسو نا پرتا که و دعا ورتا و که
زرلختم لارا بل فکنشتا چه قرآن شریف برولی
صبر زبا زهری رو تمی غگو کم
وی زهره ده خدای خواده کی هم دوز دروازه خلی سره و همه قرآن شریف لسته شی
او شکر ده ده مکتب بس الوریم طولگی که ده نپاییم چه دسته شوا آقا ده درازی تن که ده زهری لوری و زهری لوری ده دل تراشا
بوچانی سوائی
راشا زهری لوری مو خو طول لکرانده داسیو ته او تو آیت خوال والا
خطروری او دستم تیار لرم موری اقا شریف خوراتا را واخلا
واخلا لوری خوال والا چیزو نور
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العلي العظيم
شاگل خوری خدای دل باقی غم او ساتا خدای دل اغا مسافر زویا والمسای پخ بل پناکی والر خدای دل نسیم دا جناتو نب برخه کی
او مایرا دلور بده اندا پا برخه و پر جوان دانا و سلامتی شکر وکا خیر یوسی خوری خدای ملون زما دو گلالی پشان سر تو رمکا
یارا گل محمد د نسیم په مرګ سخت خپه شو
د خپګان خو موای ملنګا ماته د څو کلونو مخکې غم را تازه کړ
څنګه استا ورو تاج محمد ته هیڅ پام نه و
هو زمو خو یې وشه بام لزره نه نوزي تاج محمد لعلامی ممداسې د مسافر له لاسه وژل شو
زموږ په کلي کې د تاج محمد او نسیم مرګ دواړه ډېرې بدې پیښې وې خو باید دوی دواړه وبښي
امین اوس دې مسافر لیده داسې پورته او ښکته ګرځېده لکه هیڅ شی چې نه یې کړي
هو زما هم ورته پام شو خو ستا نه یې ډېر ځان ساته
ځان خو به خود را نه ساتي هر ځل چې وینم له سترګو مې ورته اور الوزي
ګل محمده دا خبرې مه کوه بس کلی به مو نور خلک د مرګونو د کلي په نوم وپېژني یو ځل ستا ورور بل ځل نسیم او اوس ته دا خبرې کوې
ته څه پوهېږې ملنګه ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلوي
نه ګل ماما ده موږ کلیوال خو په دواړو سخت خپه شوو او دا نسیم خدای بخښلی یې لا دا دی زموږ د سترګو په وړاندې راته خښ کړ
هو زما د ورور د قبر څنګ ته
ګل ماما ده فکر دې له بدو راټول کړه خپل ژوند دې کوه هغه دی قانون اجازه ورکړه 15 کاله په زندان کې اوسېدل خو لږ وخت نه دی
هو دلاور خان بم بلا ورس په جګه شامله ګرځي نسیم د همدې پلار او زوی د لاسه وژل شو
دلاور خان خو لا د خپلو کړو جزا ویني بندي دی او ګل ماما ده ته لږ ژر ژر راځه چې دکان مې تړلی پاتې دی هسې هم د یوه غران سودا نه شته
ښه نو پیسې دې بد وهه ورګټ شه سیم ته
او دا د سیمو اوبه څومره سړې دي ګل ماما ده ته ولاکه به ځان داسې تروشو پریش نیسې
ملنګه یاره دا مسافر چې مې لیدلی بیخي مې سر په درد شوی
ګرم خو نه یې بس اوس به دې د سر درد خامخا جوړ شي
او به سړی
نو و دې رګه چې وځ بدل خالي مسی
او له واغه جيب کې به
مو
وقت می خیر دے مشاڑا کنا اس کو لالے پہ ترا ویخی گی بیا با پشڑا پائلو کی
سو کم تو کو لالے ل خاطر ازان غلائی نیسم نشاڑم پلوشی زمون خو یو غم نده نسیم خو می آوازی تو خور زم نو سکت ماما زوی می مو
وقت می اکو لالے والی جنازی او فاتی تور نوستا
پلوشی تو کلالای خوله نسیم سر الواده نو شوی چنگه کورتا بروستی و
خو غریبی با یو زلد خپل نامزاد مرای لی دلو یا خو با اینن خو اخی دا دعا تا ورغلی و
دم دی لپارا خو دیر اشاری پلوشی خو مورو پلاری نوار پریدی او پل مونگ دا سی رواج نلرو
موری
آگو لالای چوائی
وگ می دروری دا ولی دا سیو شورا مندی باز دی مشارا نوازا لکو بخوطا واشاوا نا اس نا وگ می دروری ملوشی سخوطا باشم سخوطا باشم سنگا وکبا
بس دے گلالے اس پا دے شڑا نہ سکی گی
کب بخوا او کب بنا خوا اور کڑی خوی ہوا نو دے سالے مولی رسی براتا ہوش پیدا مڑی لی دو تاو دو آتے ہم چا پریدا خود
خواه ده گلالی مور دی راخلا
وی لوری مور ده در ده عمری تا تر بس جانل
موری
گلالی لوری
تا تا خمه ده کنڈی نوم پخولا نرازی
شفیقی وا شفیقی وی دا ولی غاگ نکوی
وی دا خو بیده دا
زرمینی چه دی ویل
هو پاس شفیقی رازه زمون کوتی تا یوازی پا کوتا که ننواتی
زرمینی مخفه که گا ام دل تخیم
تا خو دا طول اختر پا ام دی کوتا که پا خوب تیر که
ای زرمینی یوری خوب چیرته دی اسې سستو بې حاله یم
خود به بې حاله اوسې شفیقې ته کله ډوډۍ خورې ته دا د اختر شپې ورځې ګوره او ستا اندېښنو ته ګوره خیر دی دومره غم مه کوه ګناه لرې
زرمینې دا اختر ما باندې اختر نه و غم و اسلم زوی مې په یوې خوا و پلار یې په بلې خوا دی دواړه د تورو خونو بندیان دي
خدای دې رحم وکړي شفیقې ستا په ژړا او اندېښنو هېڅ هم نه بدلېږي ناروغه به شې
څنګه اندېښنه ونه کړم زوی مې د خلکو زور زوی ووژه قاتل شو لویه بدي او دښمني یې راته پرېښوده
شفیقې خورې خدای مو دله دښمنۍ او بدۍ وساتي اسلام خو نه واژه دا خو یوازې یوه پېښه وه هغه هلک له چړو سره پسې ورغلی و
اوس خو وساتل شو وروسته به یې څنګه ساتو
و خورې جار دې شم هماغه څارنوالانو چې نیولی هغوی ویل چې سخته جزا نه ویني ځکه چې همدې قتل نه و اسلم له ځانه دفاع وکړه
په دې خبرو مې زړه نه ښه کېږي غواړم زوی مې ووینم ما دې زندان ته ورولي ما دې په یوې کوټه کې ورسره بندي کړي
بله د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تر نه بجو په دې خبرونه کې زما یوسف زدران سلامونه ومني
تیره جمعه چې اخترو مونږ د ځانګړو خبرونو له امله ونه شو کولی چې دا خبرونه ولرو، خو نن بیا له یوې نوې موضوع سره بحث ته ادامه ورکوو. د راډیو ډرامې په دې برخه کې د قتل په اړه خبرې تبادله کېدې. تاسې د قتل د جزاګانو په اړه څومره پوهیږئ؟ په دې اړه له تاسو سره خبرې کوو او له قدرمن دیني عالم محمد حسن اخیار سره چې په لار دی که چیرې راورسېدو ورسره به بحث ولرو. خوږه اوریدونکو، که تاسې د موضوع په اړه کومه پوښتنه لرئ او یا غواړئ بحث را سره ګډون وکړئ نو 0909-203-540 او یوې بلې شمېرې 0902-255 شمېرې ته زنګ وهلی شئ چې زموږ سره مو وصلوي. نو ستاسو په طرف زو زموږ میلمه په لار دی، تاسو سره خبرې کوو. بلې بلې، یو اوریدونکی په لاین کې دی اما خبرې نه کوي. ښه، د دې اوریدونکي اړیکه وشلې ده. وعلیکم سلام، مهرباني، تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی، زموږ میلمه هم په لار دی اما تاسو ډرامه اورئ. په دې اړه ستاسو نظر اورو، د قتل په موضوعګانو او په وژنو خبرې کوو. مهرباني، کوم ځای نه د اړیکه نیولې؟
د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. نوم
یې عرفان خان. ډېر مهرباني، مهرباني.
د قتل پر برابر باندې زما نظر دغه دی چې باید چې یو انسان د قرآن د نظره، د شریعت د نظره، باید چې هغه سړی پر مړ کې کفن وي، او که خطاان وي باید چې هغه ته هغه فدیه ورکول شي، او بل به دادی فدیه ورکوي دوې میاشتې پرله پسې روژه نیسي. نو دغه باید چې عملي شي، نه که قانون ته بیا وګوري، قانون بیا ډېره وساکي. ما نظر دغه دی چې د قتل په موضوع کې باید چې خاص د شریعت څخه کار واخلي.
او عرفان خان، د افغانستان اساسي قانون کوم دا موارد ذکر شوي دي، اعدام او قصاص اعدام کیږي، تاسو په نظر باندې په دې اړه باید دا موضوعات څومره جدي ونیول شي؟ تاسو د فراه ولایت نه اړیکه نیولې ده، هلته ناموسي قتلونه، وژنې، دا شیان څومره دي؟ او که چیرې محکمو ته مراجعه کوي، آیا په درست ډول هغه بیا ورته رسیدګي کیږي که نه؟
ورور، په فراه ولایت کې خو کوم چې تا وویل چې معنی اساسي قانون هم دغسې موضوع یې نیولی دي چې باید چې هغه څوک چې قصدي قتل یې کړي هغه اعدام شي، هغه چې کوم خطا ځینې شوي باید چې هغه دیت ورکول شي. خو زموږ په ولایت کې تر اوسه پورې زموږ په ولایت کې داسې قاتل اعدام شوی، او داسې هم نه دي شوي چې د یو خطا والا څخه دیت اخیستل شوی وي. خو دا خبره ده چې دلته اکثره قتل یې کړي، معنی زه یې قتل کړي، پلار یې په جره ورسره بندي دی، وایي څه چې د استاذ زوی ولیدی کوله یا داسې شوي چې معنی د پیسو په زور شهادان جنایي شهادان اوله قرار دوی په زندان کې زوی و پلار حتی چې نور ونه ګرکړي قتل به هم یې وڅېړي کړي. دغه موضوعګانې زموږ په ولایت کې ډېرې دي.
بلې، عرفان، ستاسو په نظر یعنې که چیرې قتل یو بل چا کړی یا ګناه بل چا کړی، ممکن هغې جزا بل چا ته هم ورسېږي؟ یعنې داسې پېښې هم ډېرې دي، همداسې ده که نه؟
هو دا خو چې دی که چېرې داسې چې قتل یو سړی کوي او بیا جزا بل سړی ویني، دا به په قانون کې هم داسې نه وي، حتی شریعت خو یې بېخي نه
نیسي.
سړی به خپل بار وړي، هر سړی به خپل ګناه.
ستاسو نظر موږ شریک کړو په خپرونه کې، او خیر ستاسو ښه جزئیات ورکړو. چون دا خپرونه کې ستاسو نظریات اورو، او تر څو زموږ میلمه هم بحث ته لنه دی راغلی، په لار کې څه ورته مشکلات من پیدا شوی، اما په لار دی. ستاسو په طرف زو ستاسو نظر اخلو. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، تاسې د کوم ځای نه اړیکه نیولې ورور، او نوم مو څه دی؟ او احمدزی صاحب، ډېر په خیر راغلی، ستړي مشي، خیر اوسې چې موږ سره بحث کې. احمدزی صاحب، اتمن تاسو هغه ارقام هم لرئ، هغه انګیزه هم لرئ چې په افغانستان کې دا قتلونه چې ډېر شوي دي په تېره بیا په لویو ښارونو کې، دا انګیزه په څه شي څخه دومره زیاته شوي ده؟ اصلا دا انګیزه څه ده چې یا ورته رسیدګي نه کېږي، که نه ولې قتلونه ډېر شوي دي؟
سلام اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکوي. وعلیکم. البته د فکت دی نشته چې په هغه ټولنه کې چې د قانون دولتي واکمني ضعیفه وي، هلته د هغه مفسد انسانانو لپاره چې دوی ته د رایې ملاس کوي، چې دوی د شخصي ګټو د غیر مشروع ګټو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د قلمدکي هغو ته زمینه خلاصه کوي. د جګړو یو منفي پایله په افغانستان کې هم دا ده چې متاسفانه د قانون واکمني ضعیفه کړې ده. په افغانستان کې اوس قانون واکمني که دولتي واکمني ځکه ده، دولتي واکمني نشته په خپله دننه، هغه دننه کې چې دولتي واکمني شته، چې دا کسان دي چې دوی غیر قانوني توګه وسې ځان سره لري، د دولت د اصولو او د قانونو په خلاف
تور په دوه سره ته استفاده سره دوی استفاده کوي مسلحتي بخوږونه کېږي زورواکي د عدلي او قضایي په ادارو په چارو کې دغه عوامل
بله بله احمد زی صاحب یو پوښتنه لرم زما غږ اورې بله بله د احمد زی صاحب سره زمونږ اړیکه شلېدلې ده احمد نور اوریدونکو په طرف سو یو بل اوریدونکو هم اخلو احمد زی صاحب غوښتل په همدې اړه باندې خبرې وکړي چې ولې د قتلونه ډېر شوي دي انګېزه یې څه ده په ټولنه کې مهرباني یو ستاسو زمونږ سره وصل یې تاسو خپله ځان معرفي کړئ کوم ځنه مو اړیکه نیولې
یوسف خان زدران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو سره مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم که چیرې راشي
مهرباني ان شاء الله په لار دی اتمن زموږ سره د خبرونې په ورسته شي وو کې راځي تاسو نوم مهرباني
زه د تاسو کاري سره پښتون یم تاسو د ایم یم کاري مې د ازادي راډیو د چلن په اړه تاسو په تماس کې يم
او بالکل پښتون صاحب همیشه د اړیکې نیولې خیر اوسې تاسو نظرونه همیش موږ په خبرونې کوم شامل کړئ
اصلا که په داوینو یو دوه یا پر وینو باندې وژنې پر قتل باندې او دا وینه دا شی شی د انسان وینه چې د ډیر ارزښت لري او د انسان وینه چې تویږي کتابونه راوړي ز خپل یو دنیا عالم هرڅ د خدای د انسان د وینه په توګه دوه سره خو اوس چې افغانستان په یو جنگي حالت کې قرار لري او دا رواجی قتلونه هم کیږي پر بعضی مسایل باندې باندې کوم دا بعضی قتلونه چې کیږي هغه دا شی دی چې قتل زوی کړی اما جزا پلار وړي قتل پلار کړی جزا زوی وړي یا ورور وړي او حال د مشان چې خدای تعالی فرمایي چې ولا تزیر وازره تو یزره اخرى خدای تعالی ګناه دی یو شخص پر بل شخص باندې نه باري نو که په دغه باره کې نظمور د کین فکر وکي یا زمو شرعي محاکم فکر وکي دغه بعضی موارث ته او یو خبره دا ده چې یو حق الله دی یو حق الله دی په قتل کې قل ارض ابراهيم ورکه د قتل څخه کتابونه راوړي مفسرین راوړي دغه حق الله چې په دې قاتل خدای تعالی ونه بخشي دوی به سلویر زره کاله په مابس کې تیریږي د اخرت په مابس کې او بل خبره دا ده کچیر ساس مې المراغي یو پښتنه را سرخی را ما پښتنه دی لوکې چې تاسو جواب وایي کې تاسو خو نه سي جواب وایي خدای دې جواب کې
پرځن
نسیم غوښتل بلې و نسیم غوښتل چې اسلم مړ کې ربل شان ته واو اصل اسلم اسلم نسیم مړ کې ودغه ته په قانون کې کوم جزاء
او هدف یو شی وو بل یعنی بل اخره بلاکس بل څوک مړ شو ام داسې
هم بل یو بل عکس خبره سو نو ودغه ته په قانون کې کوم جزاء سره اسلم ته څومره جزاء ته یې نیږي او دا قتل ام دی بل کیږي که صحیح بل
کیږي خاصه پښتون تاسو هم دینی مطالعه لري یو پښتنه بل څه کوم که څوک تخپل حق څخه د دفاع په خاطر په دې لار کې قاتل واقع شي بیا هم دا کوم جزاء ټاکل شي هغه جزاء به ویني کنه هغه د حق څخه دفاع کړي د پدې اړه معلومات لري
نه هغه بیا د ته بیا امدی قتل نه ویل کیږي سره چې خپل ځان دفاع کوي هغه بیا د ته امدی قتل نه ویل کیږي د ته بیا جاسته
نو مقصد مې دا دی چې قتل په ټولو صورتونو کې یو ډول جزاء ویني کنه کم او زیاته کچېره مقابل جنبي ونه
قتل نه نه زدران صاحب قتل په ټولو صورتونو کې یو رقم جزاء نه ویني چې امدی قتل دایږي په دې کې ساوی قتل دایږي په دې کې د نشار قتل دایږي د قتلونو رقم دی په قانون کې جزاء هم رقم د بشریات کې هم جزاء رقم
او پښتون سه بستا سو پښتنه به ان شاء الله ملمت هم وړاندې کوو چې را ورسېدو کنه په تاریخ پروانه کې اتمن زمونږ سره دی بیا به ورسخه پښتنه کوو مهرباني اتمن خیر اوسې د بل اوردونکو په طرف زو مهرباني تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې او کوشش کوو چې د احمد زی سره هم اړیکه ونیسو تر څو هغه موږ ته د انګیزه د قتل بیان کړي تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې نو مو وای
احمد
اغا احمد ولسوالۍ نه کنه نوم د احمد اغا دی
یا نن یې احمد اغا د سنجر ولسوالۍ
او ډیر بخیر راغلی احمد اغا مهرباني خیر اوسې په دې امید چې تیر وختونه دې بخیر تیر کړی وي تیر جمعه مونږ اختر درلودو دا بحث مونږ درلودو اما نن بیا بحث تر ازو حقوقي موضوعات باندې خبرې کوو زمونږ خبرونه اوري مهرباني خپل نظر مراته وای پښتنه خو نه شو اخیستې ځکه ملمه نشته او
تاسو د اختر مبارکي او د روزې د قبلیت ورانیز کوم کله لرمه چې تاسو اختر مو تیر کړی ما لا پښتنه و چې د غرې د بدرانې په اکل باندې
مهرباني نظر مو ده بلې بلې د احمد هغه اړیکه وشلې ده د یو لاندې وقفې په طرف سو ورسته بیا تاسو په طرف راځو مهرباني
یو کلی
زر غاگونا
جگڑا
مکوی جان
مینا
کستا ہم مرسر خواخوی نو
چی سر میں ملاشی زلخ پل مینا نا تیرے گا
دود او قانون خو پخال کو پسی با نزو سچے راتا قانون او اسلام وی حقا بکو دا ہر چا او نور دیر چا پا یو کلی زرغ گونه دراما کی زموگ دا غاق سبت اون که ماشین شمیره دا سفر وسا او شپاگ نوی سفر یو شپیتا سفر یو شپیتا او که غواره خبری راس را وکڑی نو دو جمعه پا ورز دسا هار پا آتی نیمی بجه پا زنگری جواندی بحث که تلیفون راتا وکڑی
یو کلی زر غاگونا
او مهربانی تاسو کولای شئ همیش موږ ته په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرے خپل غږیز پیغامونه پرېږدئ او په ژوندي بحث کې راجمع را سره ګډون وکړئ. یوه بل اړیکه زموږ سره ده، مولوي صاحب اړیکه نیولې. مهرباني مولوي صاحب، کوم ځای نه ده اړیکه نیولې، په خیر راغلې بحث ته.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مهرباني
تاسو صحت خیر؟
مهرباني
موسی د مزنګ نه اړیکه نیولې. مولوي صاحب راغی، ما تاسو سوال مطرح کړ چوالې دا ډېر قتلونه سبب یې څه دی؟ نو که ستاسو اجازه چې د دې زه
او تاسو نظر په خبرونه کې شامل او بل د ټولو خلکو سره اندېښنه ده چې قتلونه کې ډېری کې یو انګیزه به لري. مهرباني ستاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟
اول انګیزه خو دا ده چې اکثره خلک د الله د احکامو نه خبر نه دي. که یو سړی د دې آیت د او د تفسیر نه خبر شي چې الله جل شانه فرمای ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله ولعنه واعد له عذابا عظيما. ژباړه دا ده چې الله جل شانه فرمای څوک چې یو مؤمن قصدن په قتل رسوي فجزاؤه جهنم د دې سزا جهنم دی خالدا فيها دا به همیشه په یعنی زیاده مدبی و غضب الله علیه تا الله غضب او قهر بی پده بانده و لعنه او لعنه بی پده بانده و عد له عذابا عظیما او الله جل شانه دیر غط عذاب دیده پارا تیار کرده پا جهنم کی نو سلمانی او پا الله او پا قرآن ایمان لری عقیده لری باور لری ده دیر آیت ده ترجمه نخبری اگر هیت کلا قتل عمد و نکی
بیشک چی دیر لوی اجازات میره بانی
دویم دا چه کچیر تا قانون تطبیق شی قانون پا دی مانا کچیر تا پولیس تابق دا قانون اجراعاتو کی کم دلائل شواهد او مدارک چه پا موضوع دا قتل که دا قاتل نپاتی دی اگر جمع و جمع کی هم تارندوال صحیح اجراعاتو کی کم شه چه دا قاتل نا پا ثبوت را صحیح اقامه دا دعوه که اگر خود نکی اگر صحیح دوسیه تر او محکمه تا اراکی هم دارنگا قاضی او قضات محترم اغی مطابق دا قانون اجراعاتو کی
یعنی فساد نیوی
پا او اغا و تا اکما جزا چه تا کلشوی اغا و تا پا غیب اند حکمو کی او قاتل محکوم کی نه انشاءالله انشاءالله دا اتنا با دمرا واقعی نشی خو پا اول که قانون من پولیس بعد منگا پاک پولیسم لگو اما بعد وقتانا چه منگا دست رشوت خور پولیسم لگو کم آثار او شواهد و مدارک چه قاتل نپاتی چه دلالت پا الزامیت دا غیب که اول اغا پتایی اغا دلائل پتایی
او مالی سمیر
چې تاسو موږ لیسي دا دلایل جمع کی په دویم قدم کې سالوال سالوال نن لرو اما متاسفانه چې بعد سالوال نن دی چې ورته د قاتل د طرف نه غیته
مالی سی بتاس خو پختنه کوم په کارو چې مال مل مڅ خکړه او مل منشته په کوم صورت کې قتل ته حتمن د قصاص یا اعدام سزا ورول کیږي او په کوم صورتونه کې دا کېدای شي چې معاف شي کدا صورتونه لګ واقع وڅېړي بس وخت کم دی مهرباني
دغه احسان سزا چې ورته اورول کېږي دا په هغه وخت کې چې کله قتل دني حالت کې واقع شي یعنی قاتل په داسې حالت سره جرم مرتکب د جرم شي د جرم د قتل شي چې هغه دني حالت وي مثلا مجنى علیه مسلکي یا په داسې د زور د مجنى علیه نه استفاده وکړي حالت مشدده په قانون درې سوه د نویو ماده کې ذکر شوی دی چې په دغه حالات هلته ذکر شوی دی چې په دې کې کاملا همدارنګه قصاص د پاره خپل شرایط دي چې کله شرایط د قصاص په قتل کې موجود وي
شپک شرایط دی چه آقا ولی ده و نور شرایط هم و سره دی بیا آقا وقتی قصاص کی یا
آقا باید موجود بیا
شرایط ده قصاص یا پکی کمی بیا تعذیری جزا ده تعذیری جزا که اعدام هم شامل ده او دغه نه لاندې جزاګانې د اعدام نه حبس دوام او حبس طویل دا په هغه حالاتو کې دی په حالت د ارتکاب د جرم د مجرم او د احوال د مجنع علیه په نظر نیولی کې بیا قاضي حکم کوي
او که مقابل جانب قاتل بخي بیا دا بخنه واقع کیږي کچیر مقابل جانب قاتل بخی هغه ته بخنه کوي او قتل قصدن قتل نه وي په خطا سره وي په دې صورت کې بیا هغه بخل کیږي
او دا ورثه او د مقتول د طرف نه قاتل ته معافي وشي البته حق العبد ورته معافيږي چه ده اغا مافی گی اما حقوق الله که مافی از پکی نیشتا اغا مطابق ده تخفیف و جزا که رازی خفات و تخفیف و جزا که رازی
او مولی سیب دیر زیاده منه نستا و سربانگ بحثو که میربانی خیر و ستاسم تفصیل اولانده که و ستاسم نظریاتو خبروانه کم شریک رو خیر و سی لطو لاردون که چخم منه نده خبروانه نن تاسو تا تاسو پو واکی و تاسو زمونگ سر و چرا ولا تاسو پختنی وی تاسو نظرونه و او زما پختنی وی تاسو سر دیر زیاده منه چه تاسو زمونگ سر وی او زمونگ خبروانم بلاخره پای تا ورسه ولا نوریدونکو زمنګ د دې خبرونې وخت دلته پای ته رسیدي د ډرامې 109مه برخه د دوشنبه ورځې د 2:30 بجو څخه وروسته د ازادي رادیو لارې ووري او بیا مو کولای شئ نظرونه راته په 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ